السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او د نن ورځې د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. دا خبري مجله دېرش دقیقې ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سالی وړاندې کوم. په راپورونو کې اورئ، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په یوه کنفرانس کې وویل په افغانستان کې قرآن کریم ته د سپکاوي وروستۍ پیښې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ ستونزې زیاتې کړې دي. په پیل کې له عصمت سروان څخه خبرونه اورئ.
په پنجشیر کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله دیارلس پولیس ژوبل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره همکاري ته دوام ورکوي او د ایران شورای نگهبان د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره له نړیوالو څارونکو سره مخالفت وکړ. د خبرونو تفصیل. د پنجشیر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې په وجه دیارلس تنه پولیس ټپیان شوي دي. د پنجشیر ولایت د والي ویاند حامد روشان نن آزادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د بازارک په نوم د لومړۍ امنیتي حوزې په یوه پوسته کې د ګازو د ډبې د چاودنې له کبله دیارلس تنه پولیس ټپیان شول. روشان وایي ټپیان د پنجشیر ولایت ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي چې د لسو تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. د ناټو په مشهد ایساف ځواکونه وایي چې د ملي اردو په جامو کې یو کس نن یو ځل بیا د دوی دوه سرتیري وژلې دي. د دغه ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پڼه کول شوي چې دو تنو چې یوه یې د ملي اردو جامې اغوستې وي او بل په ملکي جامو کې وو د ایساف پر عسکرو ډزې وکړې. ایساف ځواکونو ویلي چې دا پېښه د افغانستان په جنوب کې شوې خو د پېښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د هرات د ګمرک مامورین د یوې مافیایي شبکې د کشف او څوتنو نیولو خبر ورکوي. د کسانو د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په چوکاټ کې له ترکمنستان سرحده په افغانستان کې د تیلو د ټانکرونو د لیږ مسؤلیت لاره. د هرات د ګمرک رئیس احسان الله کامول وایي چې له دې شبکې سره ډېر لوړ پوړي دولتي مامورین او په ایساف کې افغان ژباړونکي لاس لري. او د هرات ولایت چارواکي وایي چې تېره ورځ 15 ټنه مخدر مواد وسوځول. د دې ولایت د والي ویان نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه مخدر مواد په تیرو دریو میاشتو کې د بیلو عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه کړي وو. د هم د سیمېو نړۍ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به له ایران سره د ګازو د پایپ لاین د پروژې په شمول همکاریو ته دوام ورکړي. هینا ربانی کار د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که له ایران سره د ګازو پروژه پر مخ یوسي نو له ناوړو نتیجو سره به مخامخ شي. هینا ربانی کار نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
پاکستان
بل ایران سره چې نږدې گاونډی دی د ایران پاکستان د غازو د پایپ لاین په شمول همکاري ته دوام ورکوي. دا خبره بیا بیا شوې چې دا د پاکستان د ملي ګټو په لومړي توپ کې ده. فکر کوم زموږ ټول دوستان هڅول کیږي چې په پاکستان کې د انرژي له حقيقي بحران خبر شي. میربن کلینټن پروند امریکا د کانګرس د استازو جرګې فرعي کمیټې ته په وینا کې ویل د امریکا متحده ایالاتونه پاکستان هڅوي چې د متبادلو پایپ لاینونو لکه د ترکمنستان، افغانستان او هندوستان د پروژې لپاره هڅه وکړي. د ایران شورای نگهبان زوروري څارونکو شورا تایید کړ چې د نړیوالو څارونکو له لوري د ایران د جمعې د ورځې د پارلماني انتخاباتو څارنې ته به اجازه ورنه کړي. د شورای نگهبان ویندوی عباس علي کټ خدای نن وویل د بهرنیو څارونکو حضور به د ایران خلکو ته سپکاوی وي. شورای نگهبان په ایران کې د کاندیدانو د اهلیت او د انتخاباتو د نتیجې په اړه تحقیقات کوي. د ایران د اسلامي شورا چې مجلس نومیږي د 290 چوکیو لپاره 3400 تنه کاندید دي. کویت وایي د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکې اونۍ په غونډه کې د سوریې د بحران په اړه د روسیې له بندنیو چارو وزیر سره خبرې کوي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ سبا خالد السبا نن وویل د خلیج د همکاري شورا د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې د سوریې د کړکیچ په اړه د مسکو پر دریز مایوسی څرګنده کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي اتحادیې استازي کوفی انان وویل دی د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه غواړي چې په هغې پروسې کې برخه واخلي چې هدف یې په سوریه کې د وینې تویدو مخنیوی دی. انان چې پخوا د ملګرو ملتو سرمنشي وویل دی یو ډېر سخت ماموریت په مخ کې لري چې هدف یې په سوریه کې د یولس میاشتني پاڅون او د ځپنې پای ته رسول دي.
It is a very difficult
difficult assignment.
دا یو ډیر ستونزمن ماموریت دی، یو سخت چیلنج دی. لکه څنګه چې د ملګرو ملتو سرمنشي یادونه کړې، لومړنی کار چې باید ترسره یې کړو دا دی چې له ټولو ممکنو لارو څخه په استفادې باید تشدد او وژنې پای ته ورسوو او د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د هومس له ښاره به د یوه نوي خاص غونډ په مرسته چې مشر یې د اسد کشر رور ټاکل شوی یاغیان د بابا عمر له قوي سنګرونو څخه وباسي. د بشري حقونو څارونکي ډلې یا هیومن رایټس واچ عراقي چارواکي د هغه څه په خاطر وغندل چې دا ډلې د سوله ییزو اعتراضونو د مخنیوي لپاره د عراقي چارواکو ځپونکي اقدامات بولي. تیرونۍ د عراق په ټولو سیمو کې د هغو اعتراضونو د کالیزې د لمانځلو لپاره مظاهرې وشوې چې په دغه هیواد کې د عام فساد، کمزورو دولتي خدماتو او زیاتې بیروزګارۍ پر ضد شوي وې. د تیر کال په اعتراضونو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په خوډب کې 14 تنه وژل شوي وو. د ترکیې پولیس وایي چې د دغه هیواد د واکمن عدالت او ترقی ګوند د استانبول مرکزي دفتر ته نږدې د بم چاودنې لږ تر لږه 10 تنه ژوبل کړي دي. د ترکیې د اناتولیا خبري آژانس له راپور سره سم دا چاودنه نن د پولیسو بسته څیرمه وشوه او لږ تر لږه 3 پولیس هم برسیرن ټپیان کړل. د استانبول د پولیسو مشر حسین چاپکین وویل چې بم پر یوه موټر سایکل د ریموټ کنټرول په وسیله چاودول شوی. دا سشکاری چې دوی له موټر سایکل کار واخیست لري کنټرولېدونکی بم په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. دا هغه معلومات چې موږ لرو. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او راپورونه وایي چې یوه زده کوونکی د عراق د کردستان د کورواکې سیمې په یوه مسیحي ښوونځي کې یو امریکایي ښوونکی وژلی دی. چارواکي وایي چې زده کوونکی د خپل معلم له وژلو وروسته هڅه وکړه چې ځان هم ووژني، خو له نیولو وروسته عصبي او رواني روغتون ته یوړل شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 3:06 دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي قرآن کریم ته د سپکاوي مسلې د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ ستونزې زیاتې کړې. دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره به په دغو ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذ امکانات زیات سي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه وزارت کې د دوو امریکایي سلاکارانو د قاتل په اړه څېړنې لا هم روانې دي. بلخوا له کندهار راپور لرو چې یو افغان په ډزو بیا دوه بهرني پوځیان وژلې دي. پاکستان وایي له ایران سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. تر شپږو بجو او 1:30 دقیقو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې قرآن کریم ته د سپکاوي وروستۍ پیښې او د هغې په وړاندې څرګندو سویو غبرګونونو د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي. یانکوبیش چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته ښه وینا کوله دا هم وویل چې ځینو کړیو له دې پیښې ناوړه ګټه پورته کړې ده. جزئیات د حمید مومند په رپورټ کې.
په افغانستان کې کلام پاک ته د بې حرمتۍ د پیښې په تعقیب له پراخو اعتراضونو وروسته که څه هم حالات نورماله شوي، خو د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرداری ورکوي چې ممکن ځینې کړۍ بیا د شرایطو د خرابولو هڅه وکړي. یان کوبش د پنجشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د کلام پاک د سپکاوي وروستۍ پیښې لا د مخه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ جدي ستونزې رامنځته کړې دي. د پخپلو خبرو کې د دې پیښې په جدي توګه د تعقیب سپارښتنه وکړه او وویل چې ملګرو ملتونه دا پیښه که په غلطۍ هم رامنځته شوې وي غندي.
Desecration of the Holy Quran indeed created
دوی کلام پاک ته د سپکاوي روسي په خنړېوال ځواکونو نړیوال ټولنه او د افغانستان خلکو ته زیاتې ستونزې راولړې کړې دي چې باید هېر نه کړو. خو له دې سره بیا هم ځینې کړېشته او وی بچي هڅه کوي د پیښې او د خبرېدونکو ریپورت په خبرګون کې نور زیاتې ستونزې راولړې کړي. دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې ناوړه شرایط رامنځته کړي ځکه دوی ترې ګټه پورته کوي، خو دا مسله د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. ښاغلی کوبش د پیښې په تعقیب کې هم د امریکایي مشرانو اقدام ماچه په بیساری توګه له افغانانو بخنه غوښتل د سټایلو وړو بلل، خو زیات کړه چې هغه کسان چې ګرم بلل کېږي باید محاکمه شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې مسلې د تعقیب سپارښتنه په داسې حال کې کړې چې هم دا اوس د ایساف ځواکونو او افغان حکومت لخوا پراخ تحقیقات روان دي سو د پیښې څرنګوالی څرګند شي. ښاغلی کوبش که هم د دې پیښې په غبرګون کې د افغانانو اعتراضونه پر ځای وبلل او ویویل چې ملګرو ملتونه د نړۍ د 500 اسلامي هیوادونو په استازیتوب د دوی د احساساتو درناوی کوي، خو ویویل چې ځینو کړیو هڅه وکړه چې له دې موقع نه ناوړه ګټه پورته کړي. د په قندوز کې دیونامه په دفتر حملې ته هم اشاره وکړه او ویویل چې په دې حمله کې هغو کسانو ته د زیان د اړولو هڅه وشوه چې له دې پیښې سره هیڅ راز تړاو نه درلود. خو ښاغلی کوبش ډاډ ورکړ چې دوی او نړیواله ټولنه به افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې خپل منځي اړیکې لا پیاوړې کړي.
ته
وایي موږ نه غواړو چې افغانستان او د افغانستان خلک یوازې پرېږدو، ان که د سولې او د افغانستان د خلکو دښمنان پر موږ حمله هم وکړي. زه فکر کوم چې پس له دې به موږ نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک ځان لا پیاوړې کړو. موږ ګډ هدف لرو چې هغه په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا کلام په پاک ته د سپکاوي د روسي پیښې په تعقیب د هیواد بیلابیل ښارونو له تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو شاهدان وو چې پکې لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. ښاغلی کوبش په خپلو خبرو کې د دغو کسانو په ځای کېدو خواشیني څرګنده کړه او بیا هم ټینګار وکړ چې باید په راتلونکي کې دا ډول پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
او د ازادۍ راډیو د 1290 کال شخصیت دی.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د افغانستان د دفاع وزارت ځینې چارواکي په دې باور دي څومره چې د افغان ځواکونو شمیر زیاتېږي ورسره د دې ځواکونو په لیکو کې د مخالفانو د نفوذ امکانات زیاتېږي. دغو چارواکو ویلي افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغو کسانو د نفوذ مخه ونیسي چې د امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې پر بهرنیو ځواکونو حملې کوي. له کابله محمد قسیم سولمل رپورټ اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکی وایي چې افغان حکومت د خپل ځواکونو په لیکو کې د وسلواله مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي او یې همشای پر بهرنی ځواکونو کوم مرګونې حمله به له ناټو سره اړیکې زیانمنې کړي. د دفاع وزارت د چارواکي چې د نوم د نه اخیستلو په شرط د رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې خبرې کولې دا هم ومنله چې اوسمهال افغان ځواکونو ته زیات خطر له داخله متوجه دی، خو د چارو کتونکي که څه هم له ناټو سره د اړیکو د خرابېدو امکان ردوي وایي چې دا امکان شته چې دوی په خپل استراتیژۍ کې بدلون راولي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال جنرال عتیق الله بریالی وایي
دې ډول حملو د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا د هغو هیوادونو په رسنیو کې تشویشونه رامنځته کړي چې په افغانستان کې سرتیری وژل کیږي. دا چې په دې حملو سره به بهرني هیوادونه له افغانستانه ووځي دا شونې نه ده. دا هیوادونه د روښانه منافعو پر اساس افغانستان ته راغلي. البته دا امکان شته چې دوی به د افغانستان له امنیتي سکتور سره په اړیکو کې له سره کتنه وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوي چې په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو له لورې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو له امله پر بهرنۍ ځواکونو حملې زیاتې سوي دي. یوه له دې پیښو څخه په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د یو افغان پولیس له لورې د دوو لړپوړو امریکایي منصبدارانو وژنه ده. له دې پیښو وروسته ناټو د افغانستان له وزارتونو څخه خپل سلاکاران وروبلل چې لا هم دندو ته ندستانه سوي. د دفاع وزارت چارواکي دا مسله خورا جدي بللې او ویلي چې دوی باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر نور کارپوهان وایي چې د افغان حکومت نړیوال مرسته کوونکي باید د افغان حکومت د حالت درک کړي، ځکه د دوی په وینا دا یوه جبهه جګړه نه ده او مخالفین کوشش کوي د هرې شیبې څخه ګټه واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه اسحاق اتمر داسې وایي
جبهه جګړه نه ده. زه داسې فکر کوم چې دغه دواړو هیوادونو ته ټولو نړیوالو دوستانو ته به دا پکاري چې دوی دغه شرایط درک کړي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د 2008 کال را پدې خوا په 240 پیښو کې وسلوالو د افغان ځواکونو له جامو څخه په ګټه اخیستنې پر بهرنۍ ځواکونو حمله کړې او په دې ترڅ کې د ناټو او یو کسه وشل سوي دي.
په رپورت کې موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت ځینې چارواکي وایي څومره چې د افغان ځواکونو شمیر زیاتېږي ورسره د دغو ځواکونو په لیکو کې د مخالفانو د نفوذ امکانات زیاتېږي. له کندهار راپور لرو چې چارواکي وایي د هغې پیښې تحقیقات کوي چې ویل سوي د ملي اردو یوه ښوونکي دوه امریکایي پوځیان ووژل او یو بل یې زخمي کړ. دغه پیښه د کندهار د جړې ولسوالۍ په سنګسار سیمه کې سوې ده. جزئیات د محمد صادق رښتینی په رپورت کې.
تیر شپه د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د ملي اردو د سواد زده کړې یو ښوونکي پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې زخمي کړي. د جړې ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د سنگسار په سیمه کې رامنځته شوې. د ولسوال په وینا د ملي اردو د سواد زده کړې دغه ښوونکي د کاروان په نوم د یوې موسسې لخوا د ملي اردو د روزنې لپاره ګمارل شوی وو. د ده په وینا په دغه پیښه کې د امریکایي ځواکونو دوه سرتیري هم وژل شوي او یو یې زخمي دي. د ولسوال په وینا د نړیوال ځواکونو په ځوابي ډزو کې بریدکوونکي او د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی. بلخوا د کندهار د والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب وایي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات کوي. نوموړي د پیښې د څرنګوالي او لامل په اړه څه ویل له وخته مخکې وبلل.
لا هم تر اوسه دقیقه نه ده معلومه، ځکه په دې اړه تحقیقات روان دي چې د دې تر شا به د چا لاسونه وي. د خپل یو مل په ګډه همکاري د مایسا پلوري سرتیرو ته د توپک خوله ور اړولې ده، د یو ټاور څخه وژلي او یو ټپي کړی دي. په دا پیښه کې عاجل عکس العمل ښودل شوی دی او د دغه دواړه د پښو راغورځی یو بل سرتیری هم ټپي دی.
دا په تیرو لسو ورځو کې درېیمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. لومړی پیشه په جلال آباد ښار او تر هغه وروسته په کورنیو چارو وزارت کې یو افغان پولیس دوه امریکایي سلاکاران ووژل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د دوه امریکایي سلاکارانو وژل د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت ترمنځ اعتبار او اعتماد ته زیان اړولی دی. تېره شنبه چې کله دغه پیښه وسوه، ور له وره ناټو د افغانستان له وزارتونو خپل ټول سلاکاران بهر کړل. دغه قتلونه د افغانستان تر ټولو خوندي ځای کې چا کړي دي؟ د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
یو شمېر خلک حیران شوي دي چې څرنګه د افغانستان په یوې آرامې سیمې کې تر ټولو ستر قتلونه وشي. د افغانستان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې 25 کلن عبدالصبور دوه امریکایي صاحب منصبان د شنبې په ورځ د کورنیو چارو په وزارت کې له نږدې څو ډزې پر سر وویشتل. خو په سالنګ کې د کورارم د کلي اوسیدونکو چې کله دا خبر واورید چې د دوی یوه کلیوال د صاحب منصبان وژلي دي، حیرانه شول. د کورارم د کلي خلک چې له 1990 تر 2002 میلادي کلونو پورې له طالبانو سره جنګېدل، دا باور نشي کولی چې عبدالصبور یا د دوی د کلي یو بل نفر دی له طالبانو سره اړیکې ونیسي. د رویټرز اژانس په باور یو شی چې څرګند دی هغه دا دی چې دغه امریکایان په داسې وخت کې وژل شوي دي چې په بګرام کې امریکایي پوځیانو د قرآن کریم یو شمېر نسخې سوځولې دي چې شاید دغې مسلې به عبدالصبور په قهر کړی وي. د عبدالصبور په اړه د پروان د ولایتي شورا غړي عبدالظاهر سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې یو وخت پاکستان ته تللی و.
سالای 13 الی 14 سالگیش د خانه خفه شد و رفت برای 8 ماه تا 11 ماه د پاکستان. 7 تا 8 سپاره قرآن عظیمشان حفظ کرده، بعد دوباره آمده د خانه.
د عبدالصبور مور وایي په وروستي ځل چې خپل زوی لیدلی و، هغه د قرآن کریم مسله هیڅ نه یاده کړې. ګلبی بی رویټرز اژانس ته وویل زوی می سهار چای وڅښه او له کوره ووت، او زه نه پوهیږم چې هغه ولې دا کار کړی. عبدالصبور د جمعې ورځ په خپل کور کې تیره کړې وه. بیا له سالنګه له خپل کلي چې نږدې 160 کیلومتره له کابل لري دی، د شنبې په سهار کار ته تللی. افغان چارواکي وایي چې د 44 کلن ټکرمن جان لافټس او 44 کلن جګړن رابرټ مارچینټي چې د کورنیو چارو په وزارت کې سلاکاران وو ووژل. پولیس په واورو پوښلې سالنګ کې د عبدالصبور د کلی په شاوخوا سیمو کې انتظار دی چې هغه براستون شي، او په کابل کې پوسټر هر لور ته نصب شوی دی چې عبدالصبور پیدا شي.
سره له دې چې په کورنۍ چارو وزارت کې د دوه امریکایي سلاکارانو له وژنې شاوخوا یوه اونۍ تیره سوه، خو بیا هم د هغه کس نه دی نیول سوی چې دغه کسانې وژلي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه کس یې پیژندلی چې د دوه امریکایي سلاکارانو په وژنه کې لاس درلود، خو وایي چې تر اوسه یې نیولی نه دی. جمیلې ظریف له صدیق صدیقي څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو امریکایانو د وژونکي په اړه تحقیقات کومې مرحلې ته رسېدلي.
تحقیقات خو دوام لري، انوز هم تقریبا هغه تحقیقاتي نهادونه مشترک د ناتو سره کار کوي تر څو چې دغه مسله ښه جدیت باندې دا وڅېړي. نو دا تحقیقات انوز هم ادامه لري، خو هغه مسله چې مهمه ده دا چې کس شناسایی سو او د دې هویت تثبیت شوی دی اصلي عمل د دې قضیه. نو ډېر جدي پلټنه په ټول افغانستان کې له پولیس لخوا ادامه لري تر څو دا کس ونیول شي.
یو پوښتنه چې دلته خلکو سره مطرح ده، هغه ده چې د کورنۍ چارو وزارت یعنی امنیت نسی د نور خلکو او پولیس دی، او دلته په وزارت کې په خپلم کولې د لسی د اوس مثلا په هر لاس مترو کې پولیس ولاړ ده. دغه سي شدید امنیتي تدابیر سره بیا هم دلته د سیو کار کیږي، څه فکر کوي چې
وګوري دغه جرایم چې د افراد لخوا تر سره کیږي او خاص انګیزي لري چې یو کس آنی مجرم جوړیږي، دغه نه او داسې عمل ته لاس وهي، دا بیل خبره ده. او بل خبره ده چې کدا قضیه چې جزئیات تر وسه ده نه خي کدا شي چې دا کاست کم چا سره بیا تھڑا ولري نو پدې کې بیا نور شک نشته چې کله شي او سوال خو مهم خبره داد چې په تیرو وختونو کې هیڅ وخت تاسو قضيه کورونا چار وزارت کې رامنځته نه شوي نو تاسو به صبر وکي او ګران والد دې صبر وکي چې د دې تحقیقاتو هغه ټول جزئیات را څرګند شي روښانه شي او بیا به دا وایو چې څنګه امکان درلود دا عمل دی او یو کس دلته لاسو هلی دی عمل ته خو مهم خبره داد چې په نیویارک کې ترورستان کولای شي تیاری اغوا کی او لوی برجونه د امریکا لمنځه یوسي دا خو افغانستان دی په دې کې شک نشته چې د افغانستان خلک هنوز هم ډیر دښمنان لري داسې دښمنان لري چې هر وخت دوی غواړي چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله ورسي د افغانستان د حکومت اعتبار کم کی او سوال لاندې راولي دا یو پیښه وه دا به صبر کوو تر څو چې ښه جزئیات نور لاسته راسي او په عین زمان کې د دې پلټنه ادامه لري تر څو دا کس ونیول شي نو دا د دې تحقیقات په جریان کې یاستو داسې په یو ځای کې نه یو چې تاسو ویلی اوسو څنګه دا امکان لري دا کار وسي
د کار کړی دا د دې وزارت کوم موټر چلون کوي یعنی دا خبره تر کوم ځای سم ده
د دې وزارت د یو بخش اداري کارمند او ډرایور په دې کې شک نشته د دې شخص سوابق هم داسي یعنی جرمي سوابق هم نه درلود چې ډېر د تشويش وړ هم نو هغه جزئیات چې تر وسره څرګند شوی دي زموږ تخصصي او مسلکي کسان په کوټه کې هغه د دې ترابط ورکی د عمل د بګرام په خې ترابط ورکی تر وسه پر احتمالي ترابط ورکی نو دا کې یو عملی شخصی نیت پی کری او دا کار تا ملاس وحلی خو بیا هم دا قضاوتون و پریدو دا دی قضیه دی بشپر تحقیقاتو او جزیاتو تر وقت پره دا دی کس سوابق طول رامندل سوی دی دی بشپر تاریخ چا سوانه طول شانستا خو متاسفر نسو کولی چا اغا اعلان کو تروس پوری او بل مهم خبر دا چی تروس دا سکم شواهد نلرو اسناد نلرو چی دا دی وخی چی دا کس دی نورو افراد سره او یا تخریبی کړي سره دا لاس یا کوم رابطه ولري
د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و
راپورونه تبصری او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په هیواد کې د بازار اقتصاد په ښه ډول نه دی عملي سوی د دې ادارې یو مسول نن پر رواني اقتصادي پالیسي خبرې وکړې او د چارو د ښه پرمختګ لپاره د حکومت پاملرنه وغوښته تفصیل د خان محمد سیند پر لیږلي رپورت کې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې په هیواد کې د بازار د اقتصاد د سیستم په سمه توګه نه پلي کېدل د دې سبب شوی چې مستهلکینو ته زیان ورسیږي د دې خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې یو لړ مختلف لاملونه شته چې په هیواد کې د بازار د اقتصاد د پلي کېدو مخه نیولې ده
چندین کمبودی که در اینجا وجود داره و نظام اقتصاد بسیار بدنام کرده
څو نیمګړتیاوی دلته شته چې د اقتصاد نظام بدنام کړی یو د انحصار پر ضد قانون دی چې تر اوسه نشته بل ځینې ډلې دي چې دا نظام انحصاروي او په مافیایي بڼه مخکې له مخکې مالونو ته بیې ټاکي او بل د رقابت مسأله ده چې پام ورته نه دی شوی
ښاغلی حافظي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په هغې خبري ناسته کې وکړې چې د هیواد اقتصادي نظام د وضعیت د څېړلو په مقصد جوړه شوې وه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون چې دې ناستې ته بلل شوی و د اقتصاد د بازار په اصول خبرې وکړې او هغه لاملونو ته اشاره وکړه چې تر اوسه دغه نظام ته زیان رسولې ده
د افغانستان در دو انحصار درگیر است یک انحصاری که در داخل بازار توسط عاملان و فعالان اقتصادی
افغانستان په دو انحصارو کې ایسار دی یو هغه چې د نن په بازار کې اقتصادي فعالان او سوداګری خپل ځانونو ته متمرکز کړي او بل د ګوندوی هیوادونو د بې کیفیت مالونو انحصار دی چې په دې توګه په هیواد کې له قانوني اقتصاد څخه د غیر قانوني اقتصاد برخه زیاته ده
په هیواد کې د بازار د اقتصاد پر سیستم په داسې حال کې بحثونه کیږي چې ویل کیږي ځینې سوداګر او واردونکي د خلکو د اړتیا وړ مختلف مواد ذخیره کوي د اقتصادي چارو پوهان وایي که د سوداګرو د احتکار مخه ونه نیول شي او دوی خپل مالونه د بیو د لوړېدو په مقصد په ذخیرو کې وساتي د خلکو په ژوند به ناوړه اغېز وکړي دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د اقتصاد د بازار سیستم د واردونکو ترمنځ د سالم رقابت لپاره رامنځته شوی د دې سیستم په لومړیو کې ویل کېدل چې د دې نظام پلي کېدل به خلک سوکاله کړي خو اوس لیدل کېږي چې دې سیستم تر اوسه هم خلک راضي کړي نه دي خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د هرات د ګمرک مامورین وایي داسې یوه شبکه نیولې چې له ترکمنستان څخه یې افغانستان ته د ایساف ځواکونو لپاره د تیلو د ټانکرونو د انتقال مسؤلیت درلود. خو دوی به تیل په هرات کې تخلیه کول او ټانکرونه به یې د هرات کندهار پر لویه لاره باندې سوځل چې ګواکې د طالبانو په بریدونو کې سوځېدلي دي. نور جزئیات د شرف الدین استانګزي په رپورټ کې.
د هرات ښار لویدیځ 12 ناحیه کې د داسې یوې شبکې غیر قانوني کړنو څخه پرده پورته شوه چې له مخې به د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په ترکیب کې د ایساب ټانکرونو څخه په ماهرانه ډول په یوه سرای کې تیل تخلیه کول او خالي موټرو ته به یې د هرات کندهار په لویه لاره اور ورته کوه. دا خبرې د هرات د ګمرک رئیس احسان الله کاماوال د دغې ادارې د ګرځند څار د مشر ذبیح الله احمدزی په ګډون یو مطبوعاتي کانفرنس کې وکړې. ویل
په دغه یو غټه موافقه چې د ډېرو کسانو لاس ته د ایساب د ترجمانانو کې دیش لاس دی، دوی دغه تیل دغه ته خالي کوي، بیا په لارو په اوږدو کې قندار خواته یو خوا بل خوا چې ځي دوی خپل وته وراځي. البته دا بیمه دي سره، بیا نوم د طالب یا د بل بدی چې دلته ورته اور واچول سو، یعنی دا یو موافقه ده.
افغانستان کې مشته ایساب ځواکونو ته د اموال در علیګلار کې امنیتی مشکلات یو لکم د ستونزو څخه یادېده چې لتی روسو کلن رئیس په پاکستان سربېره د افغانستان ختیځ، شمال، جنوب او غرب ولایتو کې په اکملاتي لارو بدون کېدل. که څه هم ظاهرا د دغه عمل پر د حکومت په وسله والو مخالفینو اچول کېده، ولې خلکو سره به په اړوند تل سوالونه موجود و. خو لومړی ځل د چې له ورته یوې دسیسې پرده پورته خپله امنیتي کمپنۍ پر متهمه یاده شوه. د هرات د ګمرک د ګرځنده څار مشویل د گرفتاری په ماحال د وسلوالو شمیر دی یو نیم سل وسلوالو په شمیر کې و. څو کس مامورینو په لومړی مرحله کې له دوی څخه برم تکړه خود امنی قومندانی په مرسته هغوی مات، مګر یو شمیر موټرې بیا د وسلې په زور بوتله. تنها 15 ټانکرونه، درې تنه ساتونکي او د شرکت مرستیالې ونیول شو.
شخصي کمپنۍ بل دغه صرف موټر چلری چې د کمپنۍ د تورغونډې نه تر مقصد پورې چې د دوی ذخایر دي د اسلام قلعه په سړک په مسیر کې موټر فروشي سره دوی سره انتقالېږي.
د هرات ښار د 12 حوزې یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته موضوع تایید کړه. خو د ګمرک په مامورینو یې تور ولګاوه چې په مناسب وخت پولیس په جریان کې نه دي اچولي کوم څه چې د په خبرو د غیر مسؤوله وسله والو د تیښتې لامل شوه.
ستاسو له پیغامونو نه
ذاکر شیخ یم او د کونړ له مرکز اسد آباد در سره په تماس کې ټول هیواد ته معلومه ده چې کونړ یو یاغي او ریمانه سیند لري، ډېرې زیاتې اوبه لري. دغه سیند زموږ ګاونډي هیواد پاکستان ته بسیږي او موږ هېڅ ګټه ترې وانخیسته بغیر له زیانه. زیان یې موږ قدارې چې هر کال زمون زمکی کورونا او باغونه لزان سره وړي او حتی انسانان هم په خپل یاغې څخه په لزان سره لا هوتوي. څنګه چې ولسم تر حامد کرزي د ولسی جرګې لپاره نوی وزیران معرفي کړي او په دغه وزیرانو کې یو ځل بیا اسماعیل خان د اوبو برېښنا وزارت لپاره معرفي کړی. زه د افغانستان د پارلمان څخه غواړم چې هغه ته رایه ورنه کړي. زه د هغه په دې 13 کاله کې چې د دغه وزارت کې وزیر دی هېڅ خدمت ونه کوه، په خاصه توګه کونړ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد به له ایران سره د ګازو د پایپ لاین د پروژې په شمول همکاریو ته دوام ورکړي. هینا ربانی که هر دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که له ایران سره د ګازو پروژه پر مخ یوسي نو له ناوړو نتیجو سره به مخامخ سي. اسمت سروان او نور معلومات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان او ایران د ګازو د پایپ لاین د پروژې په برخه کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړ. ویل که پاکستان د دې پروژې د جوړولو لپاره مخکې لاړ د امریکا له لوري به خرابې نتیجې وویني. میرمن کلینټن پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې فرعي کمیټې ته په وینا کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه پاکستان هڅوي چې د متبادلو پایپ لاینونو لکه د ترکمنستان، افغانستان او هندوستان د پروژې لپاره هڅه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به له ایران سره د پاکستان ایران د ګازو د پایپ لاین په شمول همکاري ته دوام ورکړي.
وی کینټ افورد ټو بی سلیکټیو اف where we receive energy supply from.
دا وای مشدانو شوز غمل چې څوک دی راته انتخاب وکړي چې لکم ځای انرژي واخلو. پاکستان د انرژي له سخت او جدي بحران سره مخامخ دی او دا پرشتیا یو ملي ګټه ده چې د انرژي غم وخرو که حق له هر ځای وي. پاکستان هر کال له امریکا څخه په میلیاردونو ډالره مرسته ترلاسه کوي. د ایران له لوري د دې پروژې لپاره پاکستان ته د 250 میلیون ډالرو پور وړاندیز پرون یوه اونۍ وروسته له دې افشا شو چې پاکستاني چارواکو وویل ایران ورڅخه د جنس په جنس یا بارتري معاملې په اساس د 1 میلیون ټنه غنمو د واردولو غوښتنه کړې ده. ایران د امریکا او اروپای اتحادیه له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. په دغو بندیزونو کې چې د ایران د اتمی پروګرام د دوام په خاطر لګول شوی د ایران مالی مؤسسې هم شامل دي.
او د ازادۍ رادیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د ازادۍ رادیو د کال غوره شخصیت نونس ورځی ورست معرفي کیږي. ل دې سره د رواني خبری مجلې د خبری رپورټونو برخه پېت رسیږي. ورستي خبری مجله چې تر او بجوده ل سید سمی عباس څخه ووري چې د غشيبه